زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو ازادي دا مهال په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزی سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 زرو ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلي فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډ پوځي مرستې اعلان وکړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه پرون په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژنه بنده کړي او خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي. مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د دې کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولي وي. نن د می میاشت دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان تر زندانه لاړل او ځینې اوس هم لا د طالبانو په زندان کې ورزش په سبا کوي. یو سروې چې د بی سرحد خبريالانو د ټولنې لورې شوی ویل کیږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 299 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوي خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحت انګه شوی، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 30 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو د حاکمیت په سوری کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 30 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم یې اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر مو هم مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په 30 کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه کبرمنو ملمنو ته او ټول هیوادوالو ته نیکمرغه کوم. اختر مو مبارک شه. ډیر زیات مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډیر رغند رول لوبوه. له بده مرغه چې نڅه مدیر راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېرې رسنۍ چې اوس سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه طرح شو چې په تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغند رول لوبولی دی، تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي. او دا ویلو شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولای شول چې د افغانستان د ځوانانو، همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره ور وښي. او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي، نیمګړتیاو ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډېره کوی چې حقایق خپرېدل، مګر ځینې داسې مسایل چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل، دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې، زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو، تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرونې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو، او داسې خبرونې په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته، زموږ هیوادوالو ته، خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای. نو واقعا ویلی شم چې په تېرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې یو ډېر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی، د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په ونډې هم خبره وکړه، خو تاسو کېدای شي وخت د رسنۍ اورېدونکی وي، مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه، که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته، کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل دې کول، بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب، یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله، له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل، خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته. همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم، وی داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته، ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه، یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه، او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ د ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو. نو زه هغه وخت چې د رسنۍ کور ته راغلم او د رسنۍ له کور سره یو ځای شوم، واقعا دا زما لپاره ډېر لوی مسؤلیت و، او زه پوهېږم چې دا په رسنۍ کې هر هغه څوک چې په رسنۍ کې کار کوي، دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی، لوی چې دوی په ټولنې ته، خپل خلکو ته، پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي، هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي، د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي، رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي. او دا مچ د چې کله کومه وخت له رسنۍ سره یو ځای شوم، ما ادبي خپل د ماشومانو ځوانانو خبرونه نیولې، همدغه ادبي او سیاسي خبرونه تر اغلب، نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منحیز یو رسنۍ د کارمن په توګه ما دا کړی دی، هغه دا چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپل ټولنې لپاره، د خپل خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم، د دغه خپرونو، د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې، زما د خلکو لپاره خیر تمام شي. د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه، په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي. ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدله، ما د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدله، ما د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدله، باندې ځړتیاو باندې به غږېدله، ما دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل، او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی، یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره دیو خ تصویر دیو خ ژوند دیو خ فکر مغه دزګه ورته ویل شم دا
ډیر مننه سراغ صاحب خوشاله اوسئ په خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته د منځنۍ اسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده غلی عجیبزی ته خرغلا سویما لتاسې هم د پښتنه کو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل یعنی تاسې خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه
مننه خیر سي فریدش ټول جوړ اورو خو چې هر څه چې هر څه ما وځوري
خوشاله
ده کوشنی خپل مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم فریدش ته بختور اختر ولري مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې څل څه ده ډېر مثبت تاثیرات چې موږ په ټولنه باندې پېښ شو چې متاسفانه فکر نه کوم چې په افغانستان کې نور وي خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان دې څخه برخمن شي زما په نظر باندې کوم خبرونه چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وایي یا هم خپل د رسنۍ شخص چې هغه دې پیر آزاد وو چې دا یو ټولنه په اړه دی جامع په اړه ډیر مهم دي چې دا یو ټولنه یا هم د یو جامع مثلا هغه سټریس چې مثلا په دې چې په کې توایې هغه په بندیزونه باندې لکه اوس مثلا موږ ډیر اسي هو د نړۍ لپاره تاجکستان او لشت ازبکستان هم دي چې وروي د وروي رسنې په مکمل ډول سره ازادي نه لري مثلا دوی هر خبرونه چې ده یا هم خبرونه چې ده دا تر ډیر اندازې پر لیمټ څخه تاکل شوی دي چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډیر حد تر نه درلودل خو ځینې داسې بندیزونه وو چې هغه وو خو په مکمل ډول سره ځوانان ډیر مثلا څه خبره خمن کېدل لکه ځینې سریالونه چې خبرېدل د هغوی څخه ډیر ښه پند اخیستل کېږي یا هم مثلا ځینې ځوانان وو حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه په فارغ هم نه بیا هم د دې د شبې صحافت او بلاغه دونه شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډیر شي پښتني به کولای ډیر به مثلا څه راځي دا چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر وو مثلا دلته ډیر ځوانان دي چې دلته درس وايي په مختلفو وشتو کې خو کله چې زه سره انټرویو کوم چې خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکه کوم دا کله چې دوی څه پښتني کوم دوی ماته ډیر شو ځوابونه راکړي په خبرو کې باندې څه لري یا هم مثلا دا یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري چې دا خپل یو مثبت تاثیر وو دا خپل هغه څه چې د رسنۍ څخه زده کړی وو
ډیر ازته مننه اغلی مرزی حفیظی چې ډیر مودې ل رسنۍ سره کار کړی هم را سره خبرونه کیده اغلی حفیظی تاسو ته خرغلاست وایم نن د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د خوشته د سړي خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دی تاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته ویلته یا عوامل تاسو څه بولی
له تاسو مډیر ته ته مننه سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او ته ازادي راځو ټول او ویډیو ته سره دې چې په دغه وروسته یو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعات ازادي باندې د زیات باندې ورګي د خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنۍ شرایطو کې ډیره زیاته لویه خبره ده او اوسنۍ شرایط سره کار کول مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې لږه آزادۍ نه استفاده وشي دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکونکو همکارانو لخوا سره لدې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې ولې تر څنګ دا هم باید هیره نو کچه منفی پانتونه هم دیر زیاد دی مثلا چون به چه رسنه نقش دی و نظام پا بدلون که یا هم پا کتوب که یا هم پا استواره کارو که پا قویتوب که نقش لره لیشی و مغم به مثلا دی و نظام دی تضعیف لپاره یا دی طولن دی تضعیف لپاره هم کولی منفی پایلی و اغیق و لری کلا چه دی و هیوات لکورتول سر مخالف نشرات خبری یا فعالیتونه شتون ولری خامخا د ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیری وخت ځوانانو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلی شي چې دا ټول کولی شي په یوه ټولنه باندې په یو نظام باندې ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې بدې منفي اغېزې ولري. په تېرو شلو کلونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی و خلکو ډېر څه زده کړل، ولې تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی. دغه مسایل و چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی. متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو.
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر صاحب تاسو ته راغلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې، خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی، اړیکه پرې شوه، تر څو چې بیرته وصل کېږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته. څراغ صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه، البته غلی حافظې مو وویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي، خو موږ ډېر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول په کار دي. یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول، دا خو ستا ستونزې هم شته، راپورونه هم په دې اړه نن ډېرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي، څومره خبریالان نیول شوي، خو له دغه وضعیت سره سره څه کول په کار دي، یا تاسې خپله اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ؟
ډېر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله، واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نه شو کولای چې موږ په ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره تنظیم راپورته شوې دي. اوس په کار داسې ده، زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیزې خپرونې دي، تعلیمي خپرونې دي، دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتر معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولی ده. زما پان باندې دغه پر ځای چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو، خلا دا ده چې موږ ډېر ښکلي خپرونې پر مخ واچوو، تعلیمي مناظرې په مخ واچوو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خپرونې، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې، د ځوانانو لپاره د په بېلابېلو برخو کې، هغو برخو کې چې واقعا زموږ ځوانان ورته اړتیا لري، په دغو برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي. نو زه وایم چې نور د دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دي تیر شي، او واقعا د رسنۍ ته ازادي ورکړي تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خپرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب، البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه غواړم چې وخت لاندې تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په وګړو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلف تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حد پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق کال ته سانسور خو زب د ورسه شل کلونو باندې خبره وکم شل کلونو کې یو غټه لاس راوړنه هغه د مطبوعات او زیاتواله نه د مطبوعات او ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي مقصد په تیر شل کلونو کې زخت ډېر کار وشو ټلویزیونونه رادیوګانې خبرونه وی پانه ټول څه زیات وده وکړه خو یو چې د یادور ول د هغه تیر نظام د لاسراولنی د شلکلنی لاسراولنی د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې و چې مطبوعات ډېر شوي زیات ول مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه و چې به حد ازادي او مقصد په چې دول نه و چې هغه د پرمایین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي او دغه د مطبوعاتو بې ځای هغه به حساب ازادي د سبب شو چې د نظام سقوط کړي هم تر ډیره دغه مطبوعاتو برسله لواغه مطبوعات په مستقیم ډول مقصد موږ د هیواد ډېر مطبوعات ډېر ټلویزیون د پردیو پورې مستقیم تړلی یا د پردیو د ګټو د پاره کار کو په وجه د خپل ولس او د خپل هیواد او د خپل خلکو د ګټو تمثیلو کې برعکس متاسفانه ملي تفرقه کولی یا داسې څه ویل یا داسې څه نشول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټه پکې نه وي خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالیستان ورزول شو په تاون یا په زورونو کسانو د پاره د کار زمينه د دغه لارې برابر شو نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه ډېر زیات خو مثبت اړخونه هم دا چې خلکو کولای شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنه ته ورسه یا واکداران ته ورسه خو دا چې حکومت دې جوګنه وي حکومت نشو کولای چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي دا په ټوله دنیا کې د پناروي کوسیګ مې ودا دنیا آزاد هوا د خدای له درته پاره یو لیمټ یو هڅه چې چوکاټ سره اوس لکه څوک موټر چلی زمونږ ډېر خلک دینه غلط برداشت کوي وا چې د مطبوعات ازادي د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرچ وای وي نه د بیان ازادي د وښاته بچونه ونه ول شي زه ولاند یو ساده مثال ورکوم مستل ته موټر آزاد دي چلی خود موټر د چلول لپاره هات معلوم دی د موټر د چلول د پرهات معلوم دی چې مقصد 100 کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي چې کچته یو ځای وته ترافیک او یا قانون د 100 کیلومتر کودلې په ساعت کې واغه د 100 لاړ شي حاجر مکیږي نو د مطبوعات او قانون هم داسې هغه د حد نه باید سره ونه وځي خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه اندازه نه خصوصا د غوې د پاره چې زورواکي وصله لرلو پیسې لرلې یا فیصله سیاست مدارو ته ویل کېدل هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف
بازګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغه ته پام وشي یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي د رسنۍ د ازادي خبره کیږي هلته د قوانینو خبره کیږي وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي تجمن یو خو د قوانینو پرانا کې دلته دغه قوانین ډیر کله د خپل ګټي په اساس تفسیریږي مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې یا یوري هغه ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي مثال که زه راځم زما برق نشته د پکور کې یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم یا یو بل ستونزه شته زه انتقاد کوم زه په دې خطر نیول کېږم بند کېږم نو فکر کوي چې دلته ما کومه تیروتنه کړې ده کنه هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده
او نه دلته ذکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد د نیوکه دغه ټول حق دی وسله که تاسو د ځوان مثال ورکړه کول چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع کړي چې پاید الله غوښتنه وکړي یا به وړي خپل غوړه سي زما مقصد دلته د ملي ګټو نو وسله کوم ډېر داسې د پیښو شایدان چې څوک بل پاتې مثال زو افغانستان نوم نه منم بیا افغان نه یا مان لو خان نه من پاډیر بچ کل باندې ا مڅاو پاتر پزیر بچ کل دغه نوم یادول یا خسل یا وطن د تجزیه خبره کول یا غا داس ملي تفرقه ته لمن وهل پډیر کار یا بچ کل باندې یا غا جنگي قومندانانو چې هغه خپل تلویزیون نه لره خپل زور لره چې به د نظام تهدیدول نظام ته بدرد ول ناغه یو په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول یا غا چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ول لري دا ټول حق نه شوای چې دا کارونه سم نه دی ول یا غا کله سره د حد نه وځي چې ټول مسول یو د وطن مشتری او سپنګره موږ ټول هغه مسول وګڼو او هغه ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ خدمات کو ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق سره دی مشر حقوق ټول په کولاندې کو خپل خبرو کو زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي په افغانستان کې ډېر ظلم داسې و لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره څه ولې د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره یا د غریبو د پاره د بېوسه د پاره هغه ځوانان چې وسنل راغوی د پاره بیا قانون نه ورڅ وو
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لته سم دا کو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي منظور مې د مطبوعاتو ازادي دا او ځوانان مثال ک په افغانستان کې دی یا افغانستان بهر دی څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړه اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه پېژنم تماس یې خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د لاندې دي ارڅه د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي یا ارڅه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکه ونشي د خلکو درد هغه ته ونه رسول شي نو دا په وجه دي چې ګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته د ښه په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخت ډېر دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه کوم مشکل وته نه هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تحدیدونه او زخت زیات دي نو ډېر ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکون کی جرنالستان خبر اعلان او نور هغه نشکول خپل غک پورته کی ځکه مستقیم ما غوړي تهدید لاندې دی او دا چې په ساوونو پیښه وشه مقصد دی او شو حتی او وزن شو وتک ټول شو بندیان شو نو هغه چې کول شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې ما غوړي چې کول شي خپل غک پورته کی باید دا مسله د افغانستان راتلونکو د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې تر څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کینو دغه حاکم کسان باندې خپل سانسور او کنټرول زیاتی او د خلکو د غریښتنی غږ مخه بنسي نو دا په ټولو د خصوص راغچ د افغانستان نه باندې باید خپل غږ پورته کی او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د شرازي لپاره خپل غږ پورته کی
ډیر زړه مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر خبرونې ته دوام ورکو په بحث کې را سره غلی مرزیه حافظی غلی اونکا عجیب زی ښاغلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلال زوی صاحب دی ښاغلی عاشق الله جلال زوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی جلال زوی صاحب تاسو ته خراغلاست وایم په افغانستان کې سره لدی چې ځینی ملی رسنۍ وی یا ځینی هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښت درلود ځینی محلي رسنۍ هم وچ پولیتونو کې کار کوي ځینې رادیوګانی وي ځینې چاپی خبرونه وي تاسو چې په بغلان کې وي یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وي دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلو ده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده یعنی دا خبرونه وړاندې کړي دا خبرونه جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي یعنی دا څه شوي کنه
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هله ته چې ټول بخیر او اختر مبارک بالکل لومړی خو د مطبوعاتو د ازوی دا چې لباده مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادي واقعا د اندېښنې وړ خبره ده او کراشو ووای چې د عبد الصمد روحاني د هلمند عبد الصمد روحاني او د کابل تریا ما سیاوشه په دغه ډول سيزو کې مطبوعات داسې ساتل شوې دي چې ډېرې ځوانان قرباني شوې دي بالکل موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او په نور ولایتونو کې او په خپل مو کار کړي دي نو تر ډیره دي ټولنې لپاره ګټوري هم یو تر ډیره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله هیواد صاحب مطبوعات یا رسنه په ټولنه کې ډیر رول لري، د یو نظام قوه بلل کیږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو په رښتیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړي چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا په بغلان کې هم وشول، خو منفی فاینټونه هم وو چې د لکه د سه په کار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشري د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه، ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ ګورو چې ته په محلي رسنیو کې کار کړی و، دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دی. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ شي، هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې، نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته لاړ شي. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو او تر ډیره څه کړي دي. هغه رسنۍ کهو وایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي، تولیدي په حساب درته وښایم، بیا نور نړیوالو رسنیو په کار کړی دی.
ډیره مننه جلال زوی صاحب، خوشاله اوسه. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغه سې دی، مخکې مو البته امکاناتو فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه، په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوي لکه دغه وضعیت چې دی که دغه سې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودل، هغه اوس خاموشه شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبره اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر اوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوی دی، او که دا په دې توګه به جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري بدبختان، زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو، ځکه دا زموږ یو قوت دی. په هر هېواد یو قوت دی، او هغه قوت دونه مهم قوت چې خاموشه شي. په مطبوعاتو کې صحیح ده، زه دا منم چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري، هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري. و ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه خبر سی، او بیا د دې پراله لري چې کوم اړخ خپل ځان اچوي، هغه ټول مطبوعه کړي. هغه اواز هم مثلا د ځوانانو په مخانی هم دروازې وتړه، چې فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د فشار دی ولاړه مطبوعه ده، خو پنځه شیزه د حتمن رول پوښتنه لري، او که چېرې هغه رول خاموشه کې چوسه خاموشه شوی دی بدبختانه، او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې چې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو، چې تر څو پر هیڅ چا پر رسمیت باندې نه دي پېژندلی، حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پر د دوی ته په رسمیت پېژندلې اجازه نه ورکوي، افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي، ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخ څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري، زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چې یې چې راځي زموږ خواته، هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د آزاد فکر یا هم تخوالی چې موږ هغه ته ورسېږي، هم به ته لاسرسی ولرو.
ډېره زیاته مننه اغلې حافظې. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي؟ نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي، او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي څنډه دا ده چې په ډېر مواردو کې کله ډېر افراط کیږي او کله هم ډېر زیات تفریط. پخوا ډېره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوې، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له ډېر شمېر د رسنیزو کارکوونکو سره چې موږ په تماس یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو میلانو هم دی مسائل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدیږي، خبریالان وهل کیږي، دغوی په کارونو باندې بندیزونه لګیږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي. اوغومره آزادي، اوغومره امکانات، اوغومره د پرمختګونو زمینې چې په تیرو شلو کلونو کې برابرې وي اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تیرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کیږي. او کچېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، کچېرې وضعیت تغییر وکړي او بیرته هر څه سیسي او منظم شي، بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم ما چې څنګه نو هم یاشتو چې نظام سقوط کړی دا افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لا کله نور وخت ونی چې بیا ځل دې خلک راسي او بیا ځل دې مسلکی کسانو او بیا ځل دې رسنۍ فعال شي. هم د اوس ټول ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنۍ دروازې بندې شوې دي او چې محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په دې بد شکل او بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم د اصلاحاتو در اوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولی دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولی که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه وکړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو. هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولی تیرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د امبې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه د ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کیږي، کوم ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي. و هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي. او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتا سپوختو چې ولی آزاد مطبوعات نس غمل کیږي، یا ولی انتقاد نس غمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د وی ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکیم کړې و چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځکه وستون زشته او هغه باید هغه ستونز حل کی. نو ستاسو په نظر ولی انتقاد نه اوریدل کیږي، ولی د آزاد مطبوعات خبره نه اوریدل کیږي، ولی د هڅه کیږي چې دا غوونه باید خپ شي؟
ډیر مننه هیواد سره. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نسغه ملکیږي، یو خبره ده چې زموږ د واکمنانو هغه څو چې په واکې وي د هغوی هغه حکومت ولې تر پښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا جواب کده کوي چې واکن زموږ مطبوعات اوس په هغه سب کې نه دي لکه موږ چې شاوخاته میشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات من درلودل کوم خبرونه من درلودل زمو مطبوعاتو په هغه ډول کوم کار کول او هغه ډول کار اوس نه دی واقعا دغه اوس دغه موضوع تر راشم چې زمو په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو همداراز غږیزې وې تصویري وې اوس محدودې شوې دي چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست واکمنانو پرې زغملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غاګ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي نړۍ ته ور وړاندې کړي نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې موږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بیلګه زه یم چې د تیرې دغه نه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراخ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او پارې رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بېلګه مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلي چې د ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نشته. ده خلکو کې دا توان نشته. ده خلکو که پخوا کارګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نشته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې څه وړاندې کړي لیدونکي راجلب شي او هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، نه دا ساتل شوی او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه. خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شېبې دي غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو خپل هغه کسان چې مثلا
آزاد او د دې هیواد څخه به هر کار کې نه کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، هم مثلا خپل ازادي لپاره خاص کېږي، ځکه ډېرې کسان مثلا شوبینه کوي نه چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهرې کوي یا هم وایي خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه وي چې زموږ ځوانان د خپل رادیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهرې وکړي، خو هدیه خل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې تر نړیوالو پرېکړو راپور وکړي. هدیه خل زموږ وخت چېرې د افغانستان په دننه کې خاموشه، د افغانستان د باندې خاموشه ده. زه په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرین جنگ نو سوي د ټولو نړیوالو توجه افغانانو ته، اوس بدبختانه د هغوی د دې جګړې له امله د ټولو نړیوالو توجه هغوی ته اړول شوې ده. او دا ولې اړول شوې ده؟ هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرین خلک چې د یوکرین د باندې مثلا نشرات لري، هغوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسي او خپل هیواد ته پر وژنکیږي. نو دغه د دې همډوله مثلا کولای شي زموږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري هغوی هم دغه کار وکړي، ځکه که چېرې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یو په خارج کې زموږ د بیان ازادي هم دا ژغ لرو چې نور دنیا پرې ورسو، یا هم په دوی باندې ژغ وکړي، هم د پاس په څه خلکو چې دوی موږ ته غوږ ونیسي. ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټوله دنیا په یو کوچنۍ ټیکنالوژي کې راټوله شوې ده، مثلا موبایل خلاص کې یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساغه کې وګورئ، هر کس د هر هیواد د خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي. کچیر مثلا موږ نشو کولای چې دنن افغانستان کې خارجي خلک د افغانستان خارجي خو موږ کولای شو چې ټول دنیا پر موږ غوړ وسو، یو بل سره سپورت کوي، یو بل سره همکاري وکړو، د خپل ځخ په وکړو. دا فکر کوم چې یوازینی د حل لاره ده.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظی، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک کاغه خپروي ستونزې ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کېږي، که یوه ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یوه ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي. بالاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک کړی سي. په دې شکل فکر کوم چې خبریال به هم خپل مسؤلیتونه وپېژني، د افغانستان ملي ګټې به هغوی په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپله افغانستان کې رسنیز فعالیتونه کېږي، نو خامخا یو خبریال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینېږي که په هغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کېدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول سي. دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نه شي، داسې ونه وهل شي، یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کېږي، د دغه هر څه د مخنیوي لپاره هماغه حد و حدود دوی ته وساتل شي. او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته، داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي، ستونزې تر نړیوالو پورې رسوي، زه فکر کوم همدا کفایت کوي. ولی څه چې د افغانستان دننه دي، یو دینی حل لاره همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعاله دي، له دوی سره په سلا په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه سي، تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډیر زتمنه خوشاله اوسئ. جلال زوی صاحب، تاسو مخ کې یادونه وکړه چې دغه ورستۍ وضعیت چې کوم راغلی په دې کې تاسو خپله متاثره شوي یاست، نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټه چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دی، داسې اوکار وکړي چې د غږ تر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړی وکړي. که چیرې دغه نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغو مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زمونږ غاوره جلال زوی صاحب، فکر کوم ستونزه وه، خو خیر پر صورت د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د خپرونې میلمانه لاره سره دي. په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کېدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولی ژوند وکړي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولی شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو که ووایم هیلي مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړه، خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته پکار دی چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوو، اوس بېدندې شوي دي، د دوی څه پکار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره سي، دوی څه وکړي؟ نو زه وایم چې زموږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د دې ملت لرنز او درد او حالت خلک خبر شنو، پریږدي چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي، مطبوعات پریږدي چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښي، نړیوالو ته وروښي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعات لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تړل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکول شي دغه مطبوعات، موږ بیرته خو درو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یوه ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه یا مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پی ونه کې، کله چې ته خبره ونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني، هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابې لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نه شي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دی؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانهی تا دومره آزادی ورکل شوی و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بلاخره پا هر چوان دوی آزادی نیوی که کولش وی آزاد را پرونه دوی جورا ولش وی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلک ده نارضایتی لامل هم که دو دیتا وقت نور، یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیشی که دل ده جگل دومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل حتی ده امنیتی دارو لخوا دوی تا ویل که دل چه لطفا ساهی تا منیک دیکی گی، ولی حاقصه چه دوی تا
د رسنې لخوا یا هم هغه بنټونو چې د خبريانانو لپاره کار کوي د سیز روزنی ورکړي وي چې دوی په تمغه لومړنۍ خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره چې حتی موږ او تاسو ذری شاهدان وو چې څومره خبريانان مفت د یو پیښې په ساحه کې موږ له خبر کړي وو دا د ټول هغه څه نتیجه ده چې مثلا په تیرو شلو کلونو کې د دې روزنه ورکړل شوې وه دوی په همدې شکل تدریس شوي وو دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو مفتسی وو دوی روزل شوي وو اوس مهال په کار دغه کچېرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري په کار دغه ده چې باید دوی هم دسې ادارې ولري دسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل د ټول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په همغه شکل فعالیتونه کول او هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي نن ورځ چې فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي حتی خبریالان بندي کېږي وهل کېږي پرې باندې فشار راوړل کېږي دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي کومو مواردو باندې باید کار ونیسي په دې هم خبرې چې ډېری راپورونه جوړېږي ډېری پروګرامونه جوړېږي ولې کله چې د اسلامي امارت کسان راځي هغه چک کوي د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي دا هغه مسایل دي هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي ولې د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي جدي پروګرامونه ورته ونیول شي خبریالان باید وروزل شي دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي دوی ته موږ خپل قوانین اصول او حد روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو کچېرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولی چې حداقل مخکې لاړ شي مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي په کور پاتې شوي دي دوی ته د کاري زمینې نشته ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي یو تعامل باید بالاخره شتون ولري هم د اسلامي امارات لخوا مثلا موږ او تاسو د دې شاهد وو چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول ولې سره له دې چې په هره چاودنه کې په هر یو پیښه کې 50-60 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو یو لس کسان وښیي لس کسان یا دولس کسان وښیي چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي دومره د سانسور هم نه کېږي صحیح به چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړې ده خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چېرته کېږي هغه ژر رسنیزه کېږي نو دومره لویې پېښې په هېڅ صورت پټ نه پاتې کېږي اوس حل لاره او اصلي مثلا هم دغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارت باید ځینې موارد ومني او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټولو اصولو باندې ځان بلد کړي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې دي د خبرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر اغلی مرزي حفیظي اونکا عجایبزی عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت ترته غواړم
The storm man never said it. موسم بدل شو برانی و راز دی موسم بدل شو برانی و راز دی